سلام په کابل کې لاس پجې شپې په رواني وسات کې د ومی ورځ او هم دا ډول د ورکو شو عزیزانو خبرونه اوریدلای شي. خو په پیل کې خبرونه د برېټانیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دي چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هېواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګر ریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او دا امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د عامه اړیکو او قنصلي خدماتو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافروړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولېږدوي. د وزارت پرون شنبه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د سټنډردونو د تطبیق لپاره د مسافروړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافروړونکو بسونو څخه اضافي او له سټنډرد تلی څوکۍ لري کړې دي. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیک د بسونو انډول له منځه وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلای شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به $14 میلیونه لیلام کړي. د افغانستان بانک پر ایکس شبکې په یو بیان کې له صرافیو د مالي او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي او نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفال سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدود لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی، د وګړو ادارې یو ان ایف پی ای، د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدود بشری مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشری مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چاړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني ناورین مخه ونیسي. د حماس ټلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې وژل. د دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړانګه هوایي حملې پیل کړې چې د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره خای ملکیانو وژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوري بابي چارلټن چې په 1986 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 84 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1986 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 2 غړو په ګډون 60 کسان پکې مړه شول. خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 249 او د انګلستان لپاره 49 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی وو، خو وروسته رونی ترې مخکې شو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو او پیداسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځ د خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونی په حق له یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې نن دغه ورستۍ ورځ ده یا ورستۍ پروګرام دی. بلې ګران دوستان، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نه سي، خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري، نو تاسو بیا هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خپرونو په ترڅ کې درته خبرو، خو دغه خپرونه به نور په دې اوسني شکل او فورمات باندې نه وي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رارسېدلي پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنۍ اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې وو. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دی پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام، په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم. او بعد سلام، زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاوخوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کل علي محمد او کل ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دي د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-22-25 0-22-25 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي راډیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته یو ځل بیا زه سرتاج ننګرهارې راغلی یم او له ښایسته ننګرهار یم چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادرکه شوی له ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه یو څه نه څه عصبي تکلیف هم لري، نو که هر چا ته فتح وي د ورورۍ او بیا د زړه له همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0-58-6-55-50. اریبا شماره ورته وایم 0-58-903-904. روشن نمبر دی 0-96-68-45-50. افغان نمبر دی 0-99-40-9-1. تازه مشماری بیا یو تکراروم، که هر چاته معلومات نو دوروره لزړه هم دردې دی را سره په دغه شمارو بیا برخه واخلي، او که هر چاته معلومات نو مونږ ته دی زه په ګوته کړی 0-8-6-5-5-4-0. اریبا نمبر 0-9-3-9-4-0. نه صفر سلور روشن نمبر دی صفر و نه درې د پیش پګ ات سلور ات پینز رسته کې افغان نمبر دی صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو تردیا خو وخت نه په دې حساب شنه رور چې ته هم بار بار نشر کې لتا نه من نه کور دانو اکی په پاک او هغه سپیشلی بیا زره باندې سپاره مخ وخت نه
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه د غشان د ازادۍ ټیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرام او وسې ګرانه بیا هم مینه ګل وفادار د خپل نګرخاره بټیکوټ ولا سالۍ څخه مې زنګ درته واخلې زمونږ هم د غشان یو دوست چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي لس کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږ ساتي تکلیف لري موږ له دې پتا کا شمیره باندې زنګ وکړي چې پر اوسه وا واتیا درې پنځوس او پنځوس اخرې کې شپږ دېرش یعنی چې پر اوسه وا واتیا درې پنځوس او پنځوس شپږ دېرش یو ځل بیا دا شمیره تکراروم چې پر و اته و پنځه دری پینزو و دری شپاگو خخ پروانه خواه وقت شیده ولره جزه جزه هم دیگرانه خخ پروانه و خواه وقت داری خواهی کنند
السلام علیکم و رحمت الله و برکات در روزگان ولایت جزه و لسالی سمیاری کنی ولی در ما یو وطنوال دی دو کال کیجه د ایران و ترکیه پا سرحت یورک دی نمی توپیک دی در مدلازوی دی سپر آویا پنځه اویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونیسئ مننه تشکري د هغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلام وړاندې کوم زه نعمت الله افغان یم موږ د تګریش کولو سره څخه تاسو ته پیغام کړم زما یو ورور دی چې نن لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورک دی او د دې لوس کار دی دوی غټه سترګې دي او د راشتي سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته هسې بې شکشته مې برابر نه دی بس خاص په خبره نه پوهېږي که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي او که چېرې ورنارې کړي چې نورالله بیا د نورالله په نامه راختي نو موږ څخه نادرکه شوی دی شاوخوا یو کال کېږي دی عمر یې دیارلس کاله دی د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نمبر دا دې راځي دا هله کوم چې موږ دا پیغام نشر کې چې کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړې کوي چې په دې شمېرې یا ورې شمېرې چلاته چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمېرې دا وایم صفر اوسه پنځه اتیا اوسه یو نیوي صفر یو نیوي او د ټلیفون بل شمېره ده د سیم شمېره ده صفر اوسه دوه نسو شپته درې سو دوه اتیا که زه په شماره زه بیا وایم صفر دوه نه شپږ صفر درې اته دوه دا زموږ دوه شمارې دي نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په هغه دین مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله دغه هلک حبیب نومیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه درېمه حوزه بولان کې کور دی چې نادرک سوی ار مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دالاندې شمېره سره د زمر سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما زوی ته میوند نومیږي، تور کالی یې په تندي له کوره نادرکه زوی ده. هر چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو دي کامیابی په هیله ازادي راډیو دي ژوندۍ
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي راډیو درنو که درمنه اردن کار کوون کارمکاران ته سلامونه په دې لن چې ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکري ازادي راډیو اوري هغه ټول ته سلامونه یو خاص سلام نشاغله تایو روشان صاحب ته زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی همدل ازاده کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرېږدم را به سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادرکه سوی دی نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاچ بی پیچه تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای سي چې زموږ په دوو غبرګو شمېرو راسره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا م تکرار کړم، 0001 4 2 8 1 9. او بل افغان ویسم شمېره د 0 0 6 3 2 9 8. او تر څنګ یې اټین شمېره ده 0 0 2 4 6 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم 0 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي، تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، خدای په امان.
زما یو زوی ورک دی، دا یو کال او څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ اکا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیچې له احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیولسوې ده، زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 4 1 1 0 9 8. د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 0 0 3 4 1 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، زه ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړی، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 3 4 6 5 5 روسي کډري نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 4 6 5 5 روسي کډري او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 5 6 5 1 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 5 6 5 1 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتس اپ شمیره وایم، که څوک وایي واتس اپ باندې اکسونه هم ورته لیږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 4 6 5 5 روسیه کې درې پیغمبر او ارشاد هم ده هیله ده چې زما پیغمبر ورنه شریکی تر بیاخ وخت د الله په امان.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده له شل کاله شاوخوا کېږي دلته پیران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حالي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو همغلاس وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نوه ذکر کړي نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریدونکو ته لولم 00 2 3 1 0 3 4 1 8 2 شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 8 2.
سلامونه زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی برکت ولسوالۍ تخار د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کوي دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولم 00 2 0 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 00 2 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لری دی درکه نست نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانه کا او مشغل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دی چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 1 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 1 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اس کښکړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوند انسان د سړي څخه للی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وشد شاوخه د نورلا عمر. خدای پاک مونږ ازو السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما باتریس ولایت دغه د ولسوالۍ د سر تکریا زما یو خریدیا ته میاشت مخکې وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات ته نه هم د مارګ دې معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلان مې نازنین دي یعنی کوم یو اولاد کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 55 55 14 33.
زموږ دغه ورور د دغه ورکسوي کس په حقله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
راډیو د ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی هلی زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د دې جنور د کلس په تماس کې وره موږ یو راکازي زروش په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکله درک شوی دی نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو کې زما سره تماس ونیسئ. اټالا شماره ده چې پر وسو اته اتیا درش پېته اویا درش شماره زل بیا وایم وسو اته اتیا درش پېته اویا درش او بل شماره ده چې پر وسو اویا پر اویا مننه خیر ویسی د ازادي شور کاکمو وسه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا شغل سره حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څخه مستد شماره راخسته ته د زنګوي څخه معلومات کوي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یاد له څه معلومات لري چې شماره یې اړه ما اړیو شماره درته وایم چې صفر اوسه وشپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روشمره صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اریبا شمره بیا ما صفر و شپږ و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوم صفر و نه پنځه
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پسې پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمیره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه یو سو څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو او درنو اوریدونکو د د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک سوي وه درته پیدا کړو، او د ورک سوو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاو پیغامونه خپاره کړل، او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمېر ګران اوریدونکي هم ستاسو د ورک سوو عزیزانو په پیدا کولو کې ډېره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورک سوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې وه او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته یې تیلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډېر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خپرونې د جوړولو او تنظیمولو ویاړ راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مې د خپرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ یې د ازادي راډیو د بېلابېلو خپرونو په ترڅ کې درته خپروو. نو په دې هیله چې ستاسو ورک سوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، او ورک سوي عزیزان مو ډېر کم وي، او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه طاهر روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډې ګډې ګلونه.
وما ورځ دا ونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوارم، او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې اونۍ د تودو سیاسي او جالبو موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن برا سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه، او د ښځو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګورئ. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو، افغانستان او د سی ای د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وای بایدن په افغانستان ملامت ده، د کابل ستونزه که حل نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بخت شوه چین او ورته اندیښنې، چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډیر لیدل کیږي، اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلي وضعیت څخه دی پوره پوره ګټه اخلي، ترڅو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته ډېر زیات پام کوي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکی، دا وار د جنرال رازی خان تلین تر ټولو شوي جهادي مشرانو په طالبانو زړونه سپک کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دی، اخر به دا خلک د یو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجود کی میدانن اقتدار کشورها برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل این دارا اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم که وقت کسی عدالت وجود نداری، به وجه که صلح و ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیل د کشالې تر ټولو خونړې پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو ویني وبهیدې، خو یو لورې هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراغ لست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې، خو وایي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبرا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلن مازله حل شوی نه وای، نو د کنټرول امکان یې و او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی، وایي جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبرو محدودیت لاندې ژوند سره لاس و ګرېوان کړل. بلخوا طالبان چې تل یې بهرني ځواکونه په افغانستان کې مات شوي بللي، ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند ډالر سیمهیز اقتصادي کانفرنس کې کڅه هم افغانستان د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلن وزارتونو لوړرتبه پلاوی غډون کړو خو تر اوسه د لیدونو او لاسترړونو په تړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناس خبرونه نشر شوی او ویل شوی دی چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستان پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړې. د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسترړونو او سیمهیزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللی وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالی شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د پنځم تلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي، یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه دا تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي، او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو، او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
اتا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کوي، ویلي طالبانو له اړتیا زیات مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونو نخودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره و رویه ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه او ده ایلامو و رویه ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عرب و سخه غشتنه ده چی زموز آجمو لپاره ده فلسطین ترانگ تا لار پرانیزی پریش بیش آجم ده دی نن او د دې غیرت ته ورودانګي
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کول خبره یاد کړي، او افغانستان کې د دوی د حکومت راتلل سره بریا بلل ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي، او لدی پښتنې ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز لري دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري، او دې چې دې همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته د اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکړم. دلته څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمیر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولې ده؟
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمن کړ چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د هماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشرانو په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کیږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنن کې افغانستان کې د چین د پښې ښودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د هغوی لپاره خپله ګټې مهمه دي، څرنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه د هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډیر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي، په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاوې زیات سي، وابستګي زیات سي او چین ته ډیر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کوم سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 340 وګړي مستقیمن اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې سارې نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللی دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي، په نظامي علومو باندې داسې کوسي بیا داسې دښمن ته ونه ګورې چې په سیر داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي، خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرایطو برابر شوی بولې، فرضې بولې او ځوانانو ته د اسانتیا او برابرولو ټینګار کوي، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان انجونو په پر مخ باندې د افغان میرمن پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي دی او سره جفاله د افغانستان پارک؟ زه فکر کوم گفتار چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
انها مدارس بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانه ایش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشه.
ازادي رادیو د فعالانو در غغول په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسي پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغه لارو د ستړیا او غاللو ته مجبور شو؟ خپل دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړی ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبريالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه ملیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپل وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
دا د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري د بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکردن طرف ما، در موترهای ما، موترهای در موتر بسیار، یعنی در اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم، از ترکیه در بلغار که داخل شدیم، عسکرایشان گیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لات کردن و بسیار گپ عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدی مرګونی لار سرونه خوندی وویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم، د امنیتی ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې درښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پریښود، خپل هیواد مې پریښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپل قومندان یې وژلی، زما نور ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو
بهرنیو هیوادونو تزی کلو نورا پدی پا پا قاچاقی لارو لحیواد دا زوانانو تاک پرو سروانه دا زینی هیلو ترسیگی او یوش میر نوری بیا پا لارو کی دا مایانو خوراک شی.
یه وقت می پر همده موضوع چه ولی زوانان پا قاچاقی لارو بهرنی هیوادونو تزی راپور جو کرو، خو ل دی ورز نا خبره چه پر همده مرگونی لار با زهم زم او د کډوالۍ دې درون پیټي د به اوږه ورکوم.
او له هیواده بهر خبرې کړکېچنې دي. تېره اونۍ په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تل ابیب کې و، د اسرائیلو په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدنو ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربي روغتون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیلو بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانونه افغانانو سره مراعت نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تېره اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نومونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون که څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیلمندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تېره اونۍ د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټې او لوړې کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون نه د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې او د ځانوژنې د هڅو 80% پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په 2 مونه کې د معاصر نړۍ حاتم تای او سخی ترین میلیارډر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټکړي، خو په اړه یې خبرې د لا هم نه وخت نه دي. ایرلند نژاده امریکایي میلیارډر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارډ ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت کې خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي وو. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل، او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول، او 1.5 کاله وشول چې هیڅکله یې بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې امله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د خزو لمړنۍ اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکی په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و، او د ترکی رسنیو په حواله دغه دکان کې د خزینه اترو د خوندي ساتلو لوخي، د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي، ان د خزو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګه یو بل دکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریدار پیوی موندل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1 پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل، او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
در یه شهر رادم که قد قرب بغنه رادم که سر سال و پسر سر رادم که زمین ریدی وزبلا سر با چوم رادم که قد قرب بغنه رادم که سر سال و پسر سر رادم که قد قرب بغنه رادم که سر سال و پسر سر رادم که قد قرب بغنه رادم Yeah.